السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنرۍ له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم له افغانستان سره د لاسنیوي پروګرامونه پیل کړي دي. دا وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ډله ییز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی او د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن روغتون کې بستر شوی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډله ییز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي دي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یو غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بیلابیلو عواملو رایوځای کېدو بې ثباتی ډیره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډله ییز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنۍ چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډله ییز امنیت تړون د غړیو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چې یو شمیرې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي، یوه اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. روسي رسنیو د چهارشنبې په ورځ ویل چې دا تمرینونه به د روان اکتوبر په 22مه او 23مه نیټه ترسره شي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته ورسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمز ته ولیږدول شي چې له هغه ځایه به بیا د افغانستان مزار شریف ښار ته یوړل شي. ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. د ترمز د کارګو د مرکز رئیس نادر جلالوف وایي چې دوی د ریل ګاډي 4 ډبې خوراکي مواد او نور وسایل افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د مزار شریف او د ازبکستان د ترمز بندر ترمنځ په 2014 کال کې د ریل ګاډي تګ راتګ پیل شوی. څو تنه افغان ښځې د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل شوې دي. د اروپایي پارلمان د بهرنۍ چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک آلستر د ساخروف د سګنې جایزې د کاندیدانو لیست پرون اعلان کړ او وی ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نام تو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د حقوق کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوی نه خره چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
ظریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماریا اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید ساخروف جایزې ته د کاندیدو افغان ښځو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوی ده چې د ساخروف د جایزې ګټونکي چې 50,000 یورو به دا جایزه ارزښت لري د راتلونکي پنجشنبې په ورځ اعلان شي. د ماین پاکی یو موسسه وای په لاسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان بریتانیایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره له دې چې دا به لویه ادعا وي چې په لاسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د ده په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډېر شمېر ماینونه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو 20 کلونو کې ډېر ماینونه ایښي دي. د هیلو موسسې مشر ښاغلی کوان اوس په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ماينونو پر سروې او د هغو د پاکولو په اړه په خبرو بوخت دی. په غور کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد اوراری پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان و. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. معاون احمد پخوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې په دولتيار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی. تاجک چارواکو پرون ویل په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروئین 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پولیسو لاسته ورغلی دي. د دې قضیه په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یو یې د ازبکستان او نور یې د تاجکستان اتباع دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستان، روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن وای په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده. دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانانو باسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز رسپانې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل و. دیش باړن د اروپایي پولیسو په ماموریت کې کار کاوه. او د امریکا په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کرونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجل اورینا پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایرون په یو روغتون کې بستر شوی. اورینا لیکلی چې د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 2020 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات هم کړی دی او په خوایې د زړه له درده رنز وړی دی. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یی. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لو د ماخام تر و بجو په منځنۍ 1290 سپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې درته ویل، تاسو په دې خبرونه کې تر ډیره د آزادی رادیوي مجلې پروګرام او ری چې تر ډیره ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. خلاند خبری برخه کې به دا وری چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانستان سره د نړیوالو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنری ویان چې دا مهال په کابل کې د ملګری ملت وای چې ملګری ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالو هم غواړي چې د ژمی تر رسیدو مخکې د افغانانو لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کله افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي، د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنری ویندوی بابر بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د پنړیوالې ټولنې ژغ وکړ
زمون خواست د نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانانو افغانستان کې رہی نه، تاسو باید خپل مرست افغانانو سره اوساتی. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ وو، بیا وچکالی وو، اوس ژمره روان ده. دلته په شپې چې درجه حرارت میره دا اغا لکه صفر تتلای هم شي او په مخ کې ډیر زیات ستونزې به افغانان لري. خاص بیا دا د نړۍ نه د ادارو نه د نورو خلکو نه چې مخ ته راځي افغانانو مرسته وکړي.
اروپایي اتحادیه د سه شنبه په ورځ له افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د دې اتحادیه د کمیسیون مشر اورسلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپایي اتحادیه پر مخکنی اعلان شوی مرسته سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورین د نه پیښیدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نړیوال ټولنې ته خبرداري ورکړی چې پرې نشته چې د افغانستان اقتصاد سره و پاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ وایي د نړیوال ټولنې ترڅنګ ملګری ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزموش د یونیسیار مست افغانانو سره ستا موش پاتسوی افغانانو سره په افغانستان کې د گاوندی هوادو کې چلتا افغانان پاتکیږي مهاجر حساب
د ملګرو ملتونو پر اساس 3 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي چې د حقوق لمنځه یوازې ولکه پر روان 2021 کې بي ځای شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ دوه سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیرود وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بیې لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په وروستیو څو ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلی او ځینې نور اړتیا ورشان ورکړي دي.
له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې دوی د دولتي کارکونکو چې شاوخوا 4-5 لکه کېږي د ماشونو په ورکولو لګیا دي او دوی هڅه کوي چې تر راتلونکو څو اونیو پورې د دولتي کارکونکو ماشونه ورکړي چې په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي ستونزه یو څه کنټرول سي. بل ورته د جمیل را رسیدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بایو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. د ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې دالته د لومړنۍ خوراکي توکو او د غراز غیر خوراکي توکو به په داس حال کې لوړی شوی چې په کابل ښار او نورو لوی ښارونو کې بیکاری هم اوج ته رسیدلی. په دې اړه د راپور اورو او ورپسې هم د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ماهره وای.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې لوړیږي او د زمي موسم هم مخ پر رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو لوړیدو خلک لګانو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي له یوې خوا خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي او بلې خوا ته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دایل طالبان غواړي چې د دغه ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیر لوړ شوی دی. په کابل کې فلحال اوس یو بوجي وړه په 2018 تر 2024 څخه خرڅيږي. همدارنګه غوړي چې وخت په خو یو دوامنۍ پی په 12 روپۍ وو، اوس هغه دقیق قیمت شوې دی 2018. همدارنګه ژمی هم موږ په تاسو په هیګو چې ژمی را روان دی او همدارنګه غاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوی دی. نو موږ د مسولانه وختونه کوو چې د برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکو فرهاد چې د دولت کارکونکو او اوس بیکار دی د سوان توکو د بای لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پراتک سره قیمتونه خپل لاوش تر رسیدلې دي او رستربل قیمتونه خپل وړي دي. د لارګو قیمت، زغال قیمت اوس جمع مخبره رسیدو دی. غاز هم داسې بیخیل وړ شوی دی چې 15 بیا 30 تخته دی یو کیلو غاز. تیل هم داسې ونیسه. نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوج ته رسیدلې ده. کار نشته، پیسې نشته. په خو به یو کاربار او یو مصرفیت به خوست د کاربار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نسته، خو د خوراکي توکو او غازو بیې په نړیوال بازارونو کې لوړې شوې دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمدیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو ټن بیې له $80 لوړ شوې ده.
مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم کرد.
پټوله کی د خوراکي توکو ستونزه داده چې کله مړ لنړیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې توکي راواردول به یې ټیټوي. خو اوس د نړۍ په بازارونو کې د دغو توکو به یې په هر ټون کې لا اویا تر $100 لوړی شوی دی.
ازم جای کې نه تجارا خرید میکنند نرخ بلند شده و این نرخ تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
خغلی احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او گریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د